ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده ګیروال صاحب شرغلست
مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري
د واده د حق مبارک کوم وایو باید دا وایو چې خزه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخه دي هغه بدن بشریت دی هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ور سره پیدا کړه ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمایو یعنی هغه یو بل چاته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه دوه وزرونه جوړوي هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځته راوړو د ښځې او د سړي دواړه موجودیت ضرور ده نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې څو موږ کوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بل شرایط ورته خودل سوی دی لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو بې له مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفه د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بړل کېږي بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي نو ځکه موږ وایو سو چې واده هغه حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لوی او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري
ډېره مننه ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي
مننه عارف صاحب اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضي ارکان لري یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي هغه ارکان د واده دوه رکن دي اول ایجاب او دوم قبول نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبولي هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي اول دا چې د مهر تعین نه دل دي یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي دوم شاهدون د شاهدانو موجودیت ده یعنی په هر واده کې باید شاهدان موجود وي د قانوني سن تکمیلول دي یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی یعنی هیڅ کله چې تر دې سینه نه کمی نسی کوي چې وادو کې او فقط د انجنونو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي انجلۍ فقط کله چې شپاړس کله پرکړي او پنځله سونه پورته وي او لشپاړه سونه کته وي د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر پنځلس کلو نه کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نشي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره شپاړس او د هلکانو لپاره اتلس تعین سوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځ ته راوړي او یو تعهد کوي منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، د هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره، او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین سوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي، او د میراث حق ده. څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کېږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی باش تذکره
وخلي دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خلع ده، څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه حق چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا دا غلطي په عامه پوهاوي کې وجود لري چې ښځه نسي کوی چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوی سي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومه حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه کوم ضرر وویني کوای سي چې دا د تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نه ورکولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت ته رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوای سي تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوای خپل ژوند مخته ورسره بوزي، دا کوای سي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کوای سي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلع حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کوای سي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوای سي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالت و چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. پنیر او یا هم خایدک به مو ډیر خوړلې وي، خو دغه با ارزښت لبنیاتی توکو د جوړولو په اړه به مو ډیر کم اوریدلې وي.
دا شیدې سیدی دا ګرمې کی دې کې بلګې کې تر وی واچي دا خرابې کی کنه او دې بس بلندې ور بدی گا چمچا به وی 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 کنه او دا وګسي دې کمی دا ټول د سر تر وخی به خلته کې واچي دا
جوړه پنیر سره معمولا په پنیر باندې 15 میاسې تر شپږ میاسې تر یو کال پورې خلک باسي اغه د سې ترشیږي لزانه د سې ترشیږي چې تبو وای چې مالګه دې پکې اچولې دې لیمو پکې اچولې
اوس دا موږ چې خیدا خرو سهار دا لشات سره هم خرو له مامیز سره هم خرو پاش پنیر سور پنیر چې دا اغه به आवाज لري سره موږ خو راغل نشاط یا سره موږ نه خورو خو تر ټولو ښه غذا د صحه مکمل غذا ده صحت د پاره ډیره مفید غذا ده او د کوچان خو معتبر میمن دا ورته ورته راخلی کوچان ورته
پنیر یا خیدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتی خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی. نن ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو څخه زیات د پنیر ډولونه موجود دي، مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي. په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یو دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغه طریقې لمخې مالداران له شیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي. د کابل ښار اوسیدونکو وسیولا وایي چې په کلیو باندو کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي، خود جوړولو لپاره یې ځانګړي توم نه په کلیو کې په دودیزه باندې جوړیږي.
زبنګرار ته تلم زمونږ یو ماما د وسمل د اغل د دیقانی درنوت نو دوی کله چې بمونږ لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول له کورته په دې کې دغه شو دی او مستیو د شان به ګډ کړل د مالګه به پکې واچول هغه به وساتل تقریبا د 15 شل ورځې وروسته هغه نه به راوي سبا به په بیل لوخي کې او بو کې کې خودله چې خراب نشي مالګه به په نورم پیو جوړول تقریبا یو میاش قدر ته باغ او بو کې به ساتل کې هغه به ورته وخت په وخت تبديل را تبديلول هغه به ډیر ښه خانه خانه کېدل سوري به پیدا کول او ډیر ښه مالګینه به ډیر د خوند اوس هم زمنګ په منطقو کې رواج ته لغبان ننګرهار نورستان کې دي چې هغه پنیر خلک جوړي.
نوموړی وایي چې په دودیزه باندې د غوا